سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمي 12 بجې سوي. نن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د دسمبر 14 نیټه ده. د مشالډو په یو بلګړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاس. په دې ګړي کې یو شمیر رپورټونه درته لرو چې پکې د ځوانانو د قبایلي سیمو د جرګې د مشرانو د پاکستان د فوج له مشر سره د دقاتا او داسې نور رپورټونه هم لرو. په پایل کې به وار وار کو اسراره له مومنت چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي. لنډیز د قبایلی ځوانانو جرګې د پاکستان پوځ له مشر جنرال قمر اجاد باجوا غوښتي چې په پاټا اصلاحات او ملي کولو کې د خپل رول ولوبوي. د شمالي وزیرستان زده کوونکو له حکومت غوښتي چې دوی په سیمو کې د امنیت پر ځای او کرفیو لري کړي. او د پولیسي ادارې مشر پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې دي د منځګړي په توګه د امریکا ځای بدل کړي. او زه خبرونه تفصیل د قبایلی ځوانانو جرګې د پاکستان پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا غوښتي چې په فاټا اصلاحاتو عملي کولو کې د خپل رول ولوبوي. د دې جرګې یو غړي شوکت عزیز پرون مشالډو ته وویل چې د شروع په ورځو په پینډۍ کې د قبایلي سیمو لسګونه ځوانانو سره په ملاقات کې د پوځ مشر وویل چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو پریکړه یې کړې ده.
آرمی چیف دا ویل چې په دې خبر کې نری پاتې او موږ مرجر کوو او مرجر موږ فیصله کړې ده او ان شاء الله تاسو دا کم ډیماند دی په دې کې به موږ هیڅ کو ته نه کوو. موږ په کار روان کړی دی. په لنډ ورځو کې به تاسو وګورئ چې په دې باندې به کار هم پریکټیکل شروع شي.
بلخو د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې د پوځ مشر د شروع په ورځ له قبایلي مشرانو او ځوانانو سره په ملاقات کې ویلي چې پوځ د قبایلي سیمو په کامی بهیر کې د شاملولو بشپړ ملاتړ کوي. د شمالي وزیرستان زده کوونکو له حکومت غوښتي چې دوی په سیمو کې د امنیت پر ځای او کرفیو لري کړي. پرون په پیښور پر سلب کې تر خبري غونډې وروسته له دې زده کوونکو یو محمد ضیاءالدین مشالډو ته وویل چې سیمه یې له وسلوالو پاک ګرځول شوې خو بیا هم هلته د بدامنۍ پیښې کېږي چې وروسته یې بیا په سیمه کې کرفیو هم لګول کېږي.
چې مونږ درې کاله بهر چې تیر کړو آی ڈی پی دو دی په باره کې چې تاسو مونږ ته امن راولې زمون سکون زمونږ تعلیم چې کوم دی عام هم شي نو په کار ده چې مونږ علاقې ته امن راکړل شي او مونږ علاقې کې نور د دهشتګردي ختم شي.
په شمالي وزیرستان کې په تیره یو اونۍ کې د وسلوالو خوا په درې بریدونو کې یو شمېر ولسي امنیتي سرتیري وژل شوي چې وروسته یې په سیمه کې کرفیو هم لګول شوی و. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق وایي ویره لري چې حکومت به یې خپل آئینی موده پوره نه کړي. پرون د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او اسمبلی سپیکر آیا صادق ویل هغه ته ښکاري د حکومت پر ضد یې لوی سازش روان دی او کېدای شي چې له حکومتي غړو د استعفاګانو غوښتل اهم پیل شي. که څه هم نوموړي دا خبره په ډاګه نه کړه چې څوک د حکومت پر ضد سازش کوي خو ویل چې د یو اپوزیشن ګوند پرته ټول سیاسي ګوندونه او حکومت غواړي چې موجوده قومي او صوبای اسمبلی خپل آئینی موده پوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې د فیض آباد درنې په ګډون یو شمېر ځایونو کې دوی ته خپله بې وسي ښکاره شوې. یادوي چې څو ورځې مخکې مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله یویشت ورځې په فیض آباد روډ درنه ورکړې وه چې بیا د پوځ په ثالثۍ له حکومت سره د یوې معاهدې کولو پس پای ته ورسېده. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بحالولو اعلان کړي. دا اعلان مذهبي سیاسي ګوندونو د چهارشنبه په ورځ کراچۍ کې د بیغونډې پس کړي. خبري غونډې ته د جمعیت العلماء پاکستان مشر شاه اویس نورانی ویل چې د کال 2013 ټول ټاکنو کې بعد د متحده مجلس عمل د پلیټفارم نه برخه اخلي او نخ به یې کتاب وي. یادوي چې یاد مذهبي سیاسي ګوند په 2002 کال کې هم د متحده مجلس عمل په نوم ائتلاف جوړ کړی. پاکستان په دغه هیواد کې د لږ تر لږه لسو نړیوالو خیریه ادارو د تړلو امر کړی دی. د پاکستان بشري ټولنه چې د درې شپېته نړیوالو خیریه ډلو استازیتوب کوي پرون یو ویل چې لږ تر لږه لس خیریه ادارې ونه توانېدلې چې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې دغه هیواد د کونو چارو د وزارت تایید واخلي. یادوي چې پاکستان حکومت د دغه سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه تر دې دمات څه نه دی ویلي. تاسو مشالې دوه غوښتې د افغانستان د خبريالانو مرکز وايي افغان حکومت لا تر وسه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک د مسودې ملاتړ نه دی کړی چې له هیوادونو غواړي د خبريالانو په وړاندې د جرایم او مافیات باید ختم شي. دغه مرکز پرون د یو اعلامیه په خبرولو سره د حکومت د اقدام په اړه اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د خبريالانو مرکز او د آرټیکل 19 نړیوال سازمان په یو ګډ اقدام سره د روان میلادي کال په نومبر کې افغان حکومت ته یو لیک استولې وو او ترې غوښتلې وو چې د خبريالانو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو د یادې مسودې ملاتړ وکړي. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا ځای بدل کړي. محمود عباس دا څرګندونې پرون په استنبول کې په هغه سر مشریزه کې کړي چې د اسلامي همکارۍ او سازمان را جوړه کړې وه. محمود عباس پرون دغه غونډې ته وویل:
نحنو سنذهب الى الجمعيه العامه من اجل
دایوې موږ به د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیلو د غړیتوب لپاره د دغه سازمان عمومي اسمبلی ته ورسو، ځکه په دې سازمان کې د اسرائیلو غړیتوب د ټولو نړیوالو مقرراتو خلاف دی، او هم به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورسو څو هلته د فلسطین دولت لپاره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو.
الدوله الفلسطينيه
په استنبول کې پرون د اسلامي همکارۍ او سازمان په سرمشریزه کې ډیرو هیوادونو د امریکا د ولسمشر پر هغې پریکړې انتخاب وکړ چې یوه اونۍ وړاندې یې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. او په یوکرین کې د اروپایي ټولنې پلاوی وایي دغه هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو دریم قسط ترلاسه نه کړي، ځکه کیف د دغې ټولنې ځینې الزامات نه دي پوره کړي. تېر ورځ په کیف کې یوې غونډې ته د دغه پلاوی مشر وویل د دریم قسط ترلاسه کولو لپاره چې څه باندې 700 میلیون ډالر کیږي، د روپۍ ټولنې له 21 مقدماتي الزاماتو څخه یوازې 19 پوره شوي دي. د اوتر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ به له محمد عمران اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ اخیستل کیږي، 109.50 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاؤنډ په 145.30 روپۍ او 146.50 روپۍ، یو یورو په 128 روپۍ اخیستل کیږي او 128.50 روپۍ خرڅول کیږي، یو ریال په 90.90 روپۍ، یو درهم په 90.80 روپۍ او 1.45 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي، په یو پاکستانی 311 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او ست موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو کوټه کې موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 5 درجه سینټیګریډ او زیات نه زیات 19 درجه سینټیګریډ وي. بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 او کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 9 درجه سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل او د موسم او کرنسی حال محمد عمران درکړ. د فاټا اصلاحاتي ریپورت عملی کول لپاره د فاټا ځوانانو جرګې پروند د پاکستان د فوج لمشر سره لیدلی، هغه څه ډاډ ورکړی.
ارمی چیف سره کوم ډسکشن مون شو دکې به زما کامیابی وي کدا څه اوشي، مطلب مونږ فیور کیو چې ستا سو واړی ماغه بکیږي.
د مذهبي ګوندونو د پخواني اتحاد متحده مجلس عمل بیا بهلولو اعلان سوی او پر دې وخت یو مشر شاه ویس نورانی وویل چې دوی به د راتلونکي کال په عامو انتخاباتو کې په ګډه برخه اخلي.
متحده مجلس عمل کو مکمل طور پر بحال بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا جائے گا.
د جنوبی وزیرستان مکین او سپین کمر خلق وای لستونزو سر مخامخ دي.
د میش په علاقې کې د 13 ورځې چې وښه ملر ولوشتل مولینا لوند کړل د مولي ورسکینه د سورنه ډار دی. یې میسر نه تنبیشته د نه د مول ډاکټرو درې مینه د انسانو ډاکټر شته میش په ساغ بعد حل باندې
دا یو شمیر نو ریپورتونه له مشال ریډیو څخه اوریدای شي. او سم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې ورته د فاټا ځوانانو جرګې د پاکستان د فوج له مشر سره لیدلې دي. دا جرګه له تیرې یوه میاشتې راهیسې د پاکستان له مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره لیدلې او لاغوی ډاډ ترلاسه کړی چې فاټا اصلاحاتي ریپورت عملي کولو کې به مرسته کوي. د پاکستان د فوج مشر د ځوانانو په وینا ورته ویلي چې د دوی غوښتنې به ومنل سي. په دې اړه نور حال د احمد الله په ریپورت کې.
د قبایلی ځوانانو جرګې یو غړي او د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې شروع په ورځ د فاټا تر یو نیم سلو ځوانانو او پیغلو د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په جی ایچ کیو پینډۍ کې ملاقات وکړو او فاټا اصلاحاتو لړ کې یې خپلې غوښتنې د نوموړي په وړاندې کې خودې. د شوکت عزیز وینا وه
دغه ځوانانو چې کومې مطالبې وي درې مطالبې چې فاټا د خیبر پختونخوا سره جوړ کړي، نفسي کې دیسه ورکړي او صوبایي اسمبلی کې چې کوم دی سیټونه دې ورکړي 2018 الیکشن، او بیا دین علاوه چې کوم بل د دې حادثه مرتوړه نکړه. خو آرمی چیف دا ویل چې په دې خبر کې هیڅ نه دی پاتې او مونږ مرجر کوو او مرجر مونږ فیصله کړې ده او ان شاء الله تاسو دا کم ډیماند دی په دې کې به مونږ هیڅ کوتاهی نه کوو، مونږ په کار روان کړی دی. په لنډ ورځو کې به تاسو وګورئ چې په دې باندې به کار هم پریکټیکل شروع شي.
د ذکر دا چې د ګل په ورځ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزول د قامي اسمبلی د ایجنډې برخه ګرځول شوی وو، خو وروسته له ایجنډې وویستل شو. د کم پر سر چې مخالف گوندونو او د قبایلی سیمو پارلماني استادو په قامي اسمبلی کې دننه احتجاج وکړو. خو د پارلماني چارو مرکزی وزیر شیخ آفتاب د نهه پورز د قامي اسمبلی غونډه ته وویل چې د جمعه پورز وزیر اعظم شاید خاقان عباسی د پارلماني مشرانو غونډه را بللې چې په کې به د قبایلی اصلاحاتو پر راپور بحث کیږي، او هیله ده چې د هغې وروسته به د قانوني بل اسمبلی ته راوړل شي کوم چې د ګل پورز له ایجنډې وستل شوی وو. د کورمی ایجنسی سره تعلق لرونکي نایله الطاف چې په ملاقات کې موجوده و وایي چې په تیرو وختونو کې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره ملاقاتونو وروسته نن یې د فوز مشر سره فاټا اصلاحاتو لړ کې ولیدل او نوموړي ورته باور ورکړو چې دا غوښتنې به یې زر تر زره ومنل شي.
آرمی چیف سره کوم ډیسکشن مون شو هغه کوم خبرې وي هغه نن ته دا پته ولګي دا آرمی اولسو وانټ دیس ثینګ دا زر نظر مر شي ایون دو وی سټ کې دغه کې به زما کامیابی وي کدا څه او شي مطلب مونږ فیور کیو چې ستا سو واړی ماغه بکیږي.
د یادونه دا چې فاټا اصلاحاتو کې د ځند پر ضد نه پورس جماعت اسلامي هم په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون وکړو او حکومت لای تر یو دیرشتم دسمبر وخت ورکړو چې نه صرف فاټا د خیبر پختونخوا برخه وګرځوي بلکې د سپریم کورټ او های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو سره سره په ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه هم ورکړي، او که حکومت یې د ټاکلې نیټې پورې غوښتنې ونه منلې نو راتلونکي میاشت نه به په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم یو بل رپورټ ترازو غدا چې په شمالي وزیرستان کې په تیرونی کې د وسلوالو خوا په دریو بریدون کې یو شمېر ولسی او امنیتي سرتیرو شل کېدو وروسته هلته چارواکو کرفیو لګولې و. د دې کرفیو په ضد او ختمولو لپاره پروند په پېښور پرېس کلب مخې ته یو غونډه کې زده کوونکو غوښتنه وکړه چې کرفیو دې ختم شي. د دوی په وینا چې په سیمه کې له وسلو چې حکومت سیمه له وسلو پاکه ګرځول خو بیا هم هلته بیا د منی پېښې شي چې وروسته بیا کرفیو لګل کېږي او عام ولس وځورول شي. په دې اړه شبرجان له دې ځوانانو سره خبرې کړې او راځي چې ورته غوښتو.
یو ټول نه غټه ستونزه خو دا اوم ده چې دغه شانته کارونه کیږي اوس دغه شانته پېښ اوسم کیږي باوجود د دې چې ضربه ده بشو درې کاله د وطن مونږ دي ته خالي کړو درې کاله دی خبره بر اپریشنو کو چې د دې تسلی وشو دی چې به مونږ درې سلور پنځله ولا اپریشنو کو اوس مکمل کلیر دي وزیرستان خلک واپس لاړل. اوسم دغه شانته پېښ کیږي اوسم د ما کیږي اوسم التا ټیکس کیږي اوسم التا لند ماينز شکم دي هغه بلاست کیږي نو قدرینم کلمه د اپریشن دی خلکو کولو ده. بیا غنه پس د شنه پس کم تګرا تک د وزیرستان ته ا دومره زیات سخت دی چې قدم په قدم چک پوسټ قدم په قدم تلاشی کیږي.
جی رحیم داور زمانہ ما پېښور یونیورسيټي اکنامي ډپارټمنټ سټوډنټ یم. موږ خو څلور کاله وشو چې د کلی نه راوتی وو. پس څلورو کلو شه زمونږ چې کم معاشيات وي زمکه وي زمونږ ټوله زمینداری و هر څه د بشوي دي کورونا سکولونه بازارونه هر څه مکمل ختم دي. خو بیا موږ په هر څه د ریاست پاکستان د بره د پاکستان د خطر په هر څه باندې ډیر شوی وردنی مې چې سوي زمونږ خپل د 70 لاکھ کور ته بشوي دي بکه خو د دې رسول خاطر دو کې نور چې دا کم اوس بیا د هفته دوه هفته کېږي کنه چې 25 کیلومتر 30 کیلومتر ایریا دا پس لورو کلو شپ 15 زله په وی وځي باندې تر شي چې بیا هم نه کلیر کېږي.
زما نوم زیودین دی، دا په خبر یونیورسيټي د سکالر یم. زه خپل دا وینا لرم چې د زمونږ امن چې کم دی دا د ګورنمنت اپ پاکستان ذمہ داری دا بلکې د ګورنمنت چې دوی مونږ ته بار بار وایي تاسو امن کمیټې جوړې کې یا نور سوه کې ها مونږ دا وس خبره نه ده ځکه چې مونږ درې کاله بهر چې تیر کړو آی ڈی پی دوی په بار کې چې تاسو مونږ ته امن راواله زمون سکون زمون تعلیم چې کوم دي عام هم شي اوس هر هفته مونږ تاسو ته مخ مخ کیږي نو په کار ده چې مونږ علاقې ته امن راکړل شي او مونږ علاقې کې نور د دهشتګردي ختم شي.
د سولې پر لور
مش په خپل خاورا
امر غواړو امر غواړو
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چیږي ولې زیاتې چیږي
هر طرح کر بدرنګ زکړه چې دا غمن لژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د پاکستان وزیر اعظم د امریکا له لوري بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه په رسمیت پیژندلو فیصله له نړیواله قانونه سرغړونه بللې شاید خاکان عباسی پرون په استنبول کې د امریکا د دې فیصله په اړه د اسلامي هوادونو سازمان او آی سی را بلل سوی بیړنۍ غونډې ته د وینا پر مهال دا خبر وکړه تر غونډې وروسته په اعلامیه کې په نړۍ ژغ وسو چې مشرقي یروشلم دی د فلسطین د پلازمینه په توګه په رسمیت وپیژني په دې اړه د رفت انجم رپورټ اورو
تیر ورځ ترکی په خار استنبول کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د مشرانو غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې نړیواله ورورولي د بیت المقدس د فلسطین پلازمینه ومني شاهد خاقان عباسی په خپل وینا کې زیاته کړه چې بیت المقدس د اسرائیل سرخار منل د نړیوالو قوانینو او د سلامتي کونسل د قراردادونو خلاف ورزي ده وزیر اعظم وویل چې پاکستان د امریکا د فیصلې غندنه کوي او دا غوښتنه کوي چې امریکا د خپل فیصله واپس واخلي
to recognize Jerusalem as
the so-called capital د امریکا له اړخه یروشلم د اسرائیل پلازمینه ګرځولو خپل سفارتخانه الته د منتقل کولو فیصله د ډیرو نړیوالو قوانینو او د ملګری ملتونو د یوشمیر د قراردادونو خلاف فیصله ده نو ځنن دلته پاکستان حکومت اولس د اړخ د دې فیصلې غندنه کوم د پاکستان ټول اولس فلسطین او د فلسطینی اولس سره پښاولار دي
firmly behind the Palestinian people and their just struggle
د اسلامي هیوادونو سازمان دا غونډه د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ د اعلان په اړه رابلل شوې و د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روانې میاشتې په شپږم نیټه اعلان وکړو چې بیت المقدس د اسرائیل رسمي پلازمینه ده د سپاس چې د پاکستان په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو په دې فیصلې اندېښنې ښکاره کړې او د نړۍ یو شمېر مشرانو دریځ خپل کړی چې د امریکا دا اعلان به په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې حالات لاپسې کړکېچن کړي د وای سي غونډې پس د سازمان یو اعلامیه هم جاری کړې شوه پسې کې چې مشرقي بیت المقدس د فلسطین سره خار وګرځول شو او د ټول ملکونو نه غوښتنه وشوه چې بیت المقدس دی د فلسطین قبضه شوې پلازمینه ومنل شي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال ریډیو اوري مذهبي پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونو د پخواني متحده مجلس عمل د بالولو اعلان کړی دی کچم په هغه متحده مجلس عمل کې شپږ مذهبي ګوندونو خدا ځل په دې کې پنځه مذهبي ګوندونه شامل دي د اعلان دوی د چهارشنبه پر ورځ په کراچي کې توریوي غونډې ورسته وکړي په متحده مجلس عمل کې چې نه شامل ګوندې هغه د جمعیت الاسلام سمی ولک ډاله ده په دې اړه نور تفصیل د رابی اکرم خان پر ریپورت کې اورو
د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بحالولو اعلان کړی دی دا اعلان مذهبي سیاسي ګوندونو د چهارشنبه په ورځ کراچۍ کې د یوې غونډې پس کړی خبري غونډې ته د جمعیت علماء پاکستان مشر شاویس نورانی وینا و چې د کال 2013 ټول ټاکنو کې به متحده مجلس عمل برخه اخلي دوه چې پنځه مذهبي سیاسي ګوندونو انتخابي نخبه به کتاب وي دوه چې په مشترکه توګه د ګوند په منشور به هم کار کیږي
متحده مجلس عمل کو مکمل طور پہ بحال کرنے
متحدہ مجلس عمل پر مکمل توگا د بحالولو فیصلہ شوی او د کال 2013 په ټول ټاکنو کې به د متحدہ مجلس عمل د پلیټ فارم نبه په الیکشن کې برخه اخیسته کیږي
بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا جائے گا
شاویس نورانی پوینا چې د قبایلی سمو معامله مهمه ده او په دې لړ کې به فیصله په خپل منځي مفاهمت را روانه غونډه کې کیږي په دې موقع د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وینا او چې متحده مجلس عمل بحالول د وخت ضرورت دی
خوشحال پاکستان اسلامی پاکستان کے لیے
خوشحال و اسلامی پاکستان لپاره مونږ هغه خلک یوځای کوو که هغه په انفرادي توګه وي او که تنظیمونو او انجمنونو په کچه وي او که د ګوندونو. مونږ دوی لپاره ځای لرو او غواړو چې متحده مجلس عمل یو داسې ګوند وي چې په هغه کې د پاکستان مجبوره، محرومه او مظلومه ولس ته سوری، پناه او ځای میلاو شي.
په دې غونډه کې جمعیت علماء اسلام فیډلی، جماعت اسلامي، جمعیت علماء پاکستان، تحریک جعفریه پاکستان او جمعیت اهل حدیث مشرانو ګډون کړی وو. د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په دور کې متحده مجلس عمل یا ایم 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 خیبر پختونخوا کې حکومت کړی وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
پاکستان په دې هیواد کې لس بهرنیو مرستندوی ادارو ته د فعالیتونو بندولو حکم کړی دی. هغه مرستندوی ادارې چې د کارونو د تړلو امر ورته سوی، په کې د بشرپال میلیارد در جورج سوروس لخوا تمویلیدونکي د پرانستې ټولنې او اکشن اکشن ایټ په نوم خبره خیریه بنسټونه هم شامل دي. پر دې موضوع نور تفصیل د رویټرز خبري ایجنسی رپورټ چې اجمل آندې وړاندې کوي.
پاکستان په ورستیو کلونو کې په دې هواد کې د کورنۍ او بهرنۍ غیر حکومتي ادارو پر ضد ډېر سخت کړی او ځینې لدی ادارو څخه تورې نکړي چې د خپل کار تر شتر لاندې جاسوسي کوي. د جنوري په میاشت کې پاکستان لسکونه هغه مرستندوی ډلو ته چې د ښځو سره په تړلو مسلو کار کوي امر وکړ چې خپل فعالیتونه بند کړي. د رویټرز خبري اژانس د پاکستان د بشري مرستو د فورم چې د درش پیتو نړیوالو مرستندوی بنسټونو نمائندګي کوي د یو استازي لخلي وای د کورنوي چارو وزارت د دوی لس غړو بنسټونو ته د دوی د فعالیتونو د بندیدو لیکونه استولي. د فورم د لس مرستندوی ادارې چې پاکستاني راجستر کول رد کړي نه دي په ګوته کړي، خو د پرانستي ټولنې د بنسټ د پاکستان څنګه او اکشن ایډ مرستندوی ادارو ویلي ورته ویل شوی چې خپل کارونه دي بند کړي. په پاکستان کې د پرانستي ټولنې په نوم د مرستندوی ادارې مشر سبا خټک په یو بیان کې ویلي هغه څه چې پیښ شول موږ مایوس او حیران کړي او په دې اړه زر تر زره د وضاحت غوښتنه کوو. دې ډلې له 2015 کال راهیسې په پاکستان کې $30 بلیون د بشري مرستو په برخو کې لګولي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوې مرستندوی ادارې ته یې پاستولي لیکي چې رویټرز خبري اژانس کتلې لیکلي په شپېتو ورځو کې د خپل فعالیتونه بند کړي. په دې لیکي د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دی ویل شوي. په پاکستان کې د اکشن ایډ مرستندوی ادارې مشر افتخار نظامی هم په یو بیان کې ویلي د بهرنیو مرستندوی ادارو د ثبت په اوږده پروسه کې دوی ټول وختي اسناد او معلومات ورکړي او ډاډمن دي چې ټول ضروري اصول او مقررې مراعات کړي دي. په همدې کال کې د پاکستان حکومت د بې سرحد ډاکټرانو طبي مرستندوی ادارې ته امر وکړ چې په قبایلي سیمو کې خپل درې مرکزونه وتړي. په 2018 کال کې په پاکستان کې د سیف د چلډرن مرستندوی اداره تورن شو چې د هغه پاکستانی ډاکټر سره تړاو لري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه. د مرستندوی اداره چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي له یاد پاکستانی ډاکټر او سی آی ای سره هر ډول اړیکې لرل رد کړې دي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه یو ان ډی پی د قوانینو په اړه معلوماتو لپاره د خیبر پښتونخوا په مختلفو شهرونو کې رضاکارانو ته تربیت ورکول پیل کړي. دا تربیت هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په لری او نه یوازې خلکو ته د قوانینو معلومات ورکوي، بلکې دا غو وی واړه واړه مسلې مړې وړې مسلې هم ور هواروي. د په دې اړه نور تفصیل د رابعه کم خان په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه یو ان ډی پی د قوانینو په اړه معلوماتو لپاره د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د پیرالیګلز یا د قوانینو بنیادي پوهه ورکوونکو په نوم رضاکارانو ته تربیت ورکوي چې مقصد یې عام ولس ته پوهه ورکول دي. دا تربیت د ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه د ملکنډ پوهنتون په مرسته ورکوي. د ملکنډ پوهنتون د قانون د څنګ مشر عطاالله خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د مختلفو ضلعو نارینه او ښځو ته دا تربیت د حقونو او قوانینو پوهې لپاره ورکړی کیږي.
لی نصیحتی عملونا داغه پروموشن لپاره چې د نو کمیونټي سوشل ورکرز لا ټریننګ ورکړي او هغه سوشل ورکرز د بنیادی قوانینو نه خبر شي کم چې روزانه کې دا غوي چې نه پجون باندې اثر انداز کی.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګ تر مخه چې تر اوسه پورې سوات ملکن کوستیر او چترال کې 201 کم دیش کسانو ته تربیت ورکړې شوې ده چې په کې د خزینه پیرالیګل شمیر 103 دی. یا د ادارې په وینا چې د پیرالیګل څخل کوم رسته کوي خو دوی د سکاوني حیثیت نه دی ورکړې شوې. د سوات یو پیرالیګل سی او الله چې په تیر اگست کې د بنیادی قوانینو په اړه تربیت ترلاسه کړې دی وایي چې نه یوازې د کلي خلک په قوانینو پوهوي بلکې د کلي د خلکو یې 70% شخړې هم هوارې کړې دي. دې زیاتوي د قانونی چارو کارپوه شهابالدین خټک وایي چې له بده مرغه پاکستان کې عام ولس د قوانینو په هکله معلومات نه لري. د ده په وینا چې عام ولس هله خبرېږي چې کله ورته څه معامله پېښه شي.
زمونږ خلک چې کوم دي هغه د خپل داسې حقونو نه هم محروم دي چې هغه د هغې بنیادي حقونه دي او د هغې غټه وجه چې کومه ده هغه دا ده چې د هغې سره په چم ګاونډ کې یا په هغه کلي کې څوک داسې کس نه وي چې هغه هغې ته یو نیغه لار وښایي. دا ډېر ښه اقدام نه دي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې UNDP کال 2016 کې په کامی کچ د پیرالیګلز یا د قوانینو بنیادي پوهه ورکوونکو په اړه یوه غونډه کړې وه چې په کې ټولنه کې د پیرالیګلز په ضرورت اتفاق شوی و.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د جنوبی زرستان د مکین او سپین کمر اوسیدونکو وایي تر اوسه په سیمه کې د ورسېدلو تاوانونو په اړه باندې هیڅ سروې نه ده سوې. د دوی په وینا لا هم تامبوان نه دي ورکړل سوي. دا خلک د سروې او مرستې غوښتنه کوي. سیلاب مسعود رپورټ.
د سویلی وزیرستان مکین او سپین کمر قبایلیون وایي چې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بې برخې د ړنګ کورونو سروې منعده شوې او تر اوسه پورې چا تمبیون یا خیمې هم نه دي راکړې. په دغه باره کښې د سپین کمر اوسېدونکی برومات خان سویایي وار وژنه
په څلورمه شې میږ روغلي میږ ته نه تمبی میلاو شته، نه سکول شته، نه اسپتال شته، نه د حکومت نه هېڅ خیر شګړه شته، نه هم سروې شته. د غز بې تمبیون چې میږ بیم نشتا چڑے وا خود پرتے زما روغا سوڑا روغا واڑی کی ول کی دغا سره چیز ہے اس طریقہ دی مین نشتا
د ماکین یو کا بایلی زاہر شاہ ہم پر دغا باریک شے پر دغ رنگ جاگے جی
د میش پہلا کاک شے دتر اور چا وش میل اور ول وشتل مولین الون دکل د مولی ور سکینہ د سوڑ نہ ڈار دی ی می سره نہ تان بیشتا د نہ د مول ڈاکٹر اور درمین د انسان نہ ڈاکٹر شتا میش پساغ بعد حل بندی د میش وے داری تا حکومت دغا درخواست ای می سره د امداد وک کا امداد نوی بای داخل چ کیم دای د سخت بیمار سره د غټ تکلیف سره مخمخ شي دغه خلک پښتنه هیڅوک نشته دی بل چې کوم دی تمبیون روغلی دی ژما روغای تمبیون هیڅ معلومات نه کیږي چې بای تمبیون یشي دی وخلته نه ملاویږي مشته وي سفر یک یو شای دی سفر نه ملا برای مهرباني چې په مش باندې دره هم مشته د مدد ملاوي شي
د سیمنا د کومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائمه کمیټه چیرمن مولانا جمال الدین مسعود د غو کا بالیانو په دارنګ لورنې کوي
تمبیون خو د الله شکر دی میز منځراوي تقریبا 1500 تمبیون میز منځیر کړل کم دا خبره کړی دو چې توسه دا تامین چې کنده کنه او هغه خلک ته ورا ساوي ساي شي چې ملا نشتاله سره خو ته دا
دغه کا بالیانو چرواکو ته هم غته ور وغه زولې چې د چا زور سفر شوی د اغه د رنگ کورونو مالیم لا تړ ها کېږي او تامبیون هم ورته کورونو ته رسول شي خو غریبون او بې وسه کا بالیون د دغه سہولتونو نه لا تر اوسه پرې به برخه پاتې دي. سیلاب مسعود مشال ریڈیو لدا سویلی وزیرستان
ٹولنا او سختریزی پونی زخبرونه ٹولنا او سختریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوه دی
شدت پسندی کی کومه نه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر رد عمل سری
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ډوري په دوه منیمای کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو خو اوس دولس نیمه بجې سوي دي. اسرار الله مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د قبایلی ځوانانو جرګې د پاکستان فوج لمشر جنرال قمر جد باجوا غوښتي چې په پټه اصلاحات او ملي کولو کې د خپل رول ولوبوي. د دې جرګې یو غړي شوکت عزیز پر مشال ډوته ویل چې د شورو په ورځ په پینډه کې د قبایلی سیمو لزګون ځوانانو سره په ملاقات کې د فوج مشر ویل چې د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو پریکړه یې کړې. بلخوا د پاکستانی فوج مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې د فوج مشر د شورو په ورځ له قبایلی مشرانو او ځوانانو سره په ملاقات کې ویلي چې فوج د قبایلی سیمو په کمی بهیر کې د شامل ولو بشپړ ملاتړ کوي. د شمالي وزیرستان زده کوونکو له حکومت غوښتي چې دوی په سیمو کې د امنیت فرضیه او کرفیو لري کړي. پر په پیښور په اسلام کې تر خبري غونډې وروسته له دې زده کوونکو یو محمد جاودین مشال ډوته ویل چې سیمه یې له وسلوالو پاک ګرځول شوی خو بیا هم هلته د بدمنې پیښې کیږي چې وروسته یې بیا کرفیو لګول کیږي. دا په داسې حال کې دا چې په شمالي وزیرستان کې په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو خوا په درې بدونو کې یو شمېر ولسي امنیتي سرتېري وژل شوي چې وروسته یې بیا په سیمه کې کرفیو لګول شوی وه. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق وایي ویره لري چې حکومت به یې خپل عیني موده پوره نه کړي. پرون د پاکستان له شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې د حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون یو مشر او اسمبلی سپیکر ایاز صادق ویل هغه ته ښکاری د حکومت پر ضد یو لوی سازش روان دی خو نوموړي د دغې په اړه نور جزئیات په ډاګه نه کړل.
اسرائیل مومن زخمو د خبرونو لنډیز واوریدل. وبخښه په مینس کې د څه تخنیکی استونزې له وجې څخه موسیقي وژغېدل. البته د خبرونو لنډیز واوریدل او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو طرفت انجم کتنه کوي.
مشرق رسمان په خپل ادارې کې لیکي چې په قومي اسمبلی کې په دویم ورځ هم فرد اصلاحاتو بل په نه وړاندې کېدو مخالفه ګوندونو د اسمبلی غونډې بایکاټ کړي او تر بل وړاندې کېدو یې د اسمبلی ته د تلو نه انکار کړی دی. ادارې وایي چې د حکومت دا رویه ځان ته مشکلات نور هم زیاتولی شي ځکه چې دا شان حکومت لپاره سینټ کې حلقمندو متعلق بل تقریبا د منظورولو ممکن پاتې نه شو. ادارې زیاتوي چې د فرد اصلاحاتو په معامله حکومت د کړکې ښکار دی او داسې ښکاري چې د حکومت په غلطو کې یوه بله غلطي کېدونکې ده. سیاسي ګوندونه د فرد اصلاحات په معاملې اتفاق لري. اداري په وینا چې د حکومت په دې معاملې کې د انخطو ذمہوار دوه سیاسي ګوندونه دي. جمعیت علماء اسلام فی د فاټا اصلاحاتو مخالفت په سیاسي بنیادونو کوي. نو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا زمکور مخالفت تاریخي پس منظر لري. اداري لیکي چې حکومت په فاټا اصلاحاتو سنجیده نخکاری خو مخالفه ګوندونه د یو موثر اپوزیشن کردار لوبوي او د دې لپاره اواز اوچتوي. جماعت اسلامي ګوند فاټا انضمام او د اف سي آر قانون ختمولو لپاره حکومت ته د روانې میاشتې دیرشمه حتمي نیټه ورکړې ده. اداري په وینا چې بهتره به دا وي چې د دې معاملې فیصله د پارلیمان په فورم وشي. حکومت ته د خپلو اتحادیانو په شا پټېدو پر ځای واضح فیصله کوونکې رویه خپلول پکار دي او د فاټا د ولس مستقبل په اړه دې سنجیده فیصله وکړي او بغیر د وخت ضایع کولو دوی دې په کامی بهیر کې شامل کړي. ایکسپریس رسپان په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر دفاع د نه پر ورځ سعودي مرستیال وزیر دفاع محمد بن عبدالله سره ملاقات کړی دی او په دې موقعه د دفاعي مرستو تجویز وړاندې کړی دی. ادارې وایي چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ ضرورولې اړیکې دي. دواړو په هر حالت کې د یو بل مدد کړی دی. په قدرتي افتونو او نور داسې حالاتو کې سعودي عرب د پاکستان مالی مرستې کړي نو همدا شان پاکستان هم په سختو حالاتو کې د سعودي عرب ملاتړ کړی دی. ادارې زیاتوي چې د مثالي اړیکو باوجود د دواړو ملکونو ترمنځ په دفاعي کچ سټریټیجیک معاهدې نشته ضرورت چې محسوسه کړی شوی دی. اداري وایي چې په ملاقات کې سعودي وزیر دفاع ویلي چې سعودي حکومت د خپل ځواک تربیت لپاره د پاکستان مرسته غواړي په خصوصي توګه ترهګرۍ پر ضد غیر معمولي جنگ کې. اداري لیکي چې په دې کې شک نشته چې د پاکستاني ځواک شمار د نړۍ بهتره صلاحیت لرونکي او تجربه کار ځواک کېږي. د پاکستان ځواکونو ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مؤثره کردار لوبولی او کامیابی ترلاسه کړې دي. اداري وایي چې ستراتیژي مرستې زیاتولو لپاره دواړو ملکونو کې د یونیورسټو معاهدې کېدای شي. اداري خره کې وایي چې پاکستان نو سعودي عرب ترمنځ که دفاعي مرستې کېږي نو دا به د دواړو ملکونو لپاره مثبتې نتیجې راوړي او دې سره به د دواړو ملکونو اړیکې نورې هم مضبوطېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ف فائنانشل ٹائمز ورسپانه لیکي د اقتصادي چارو پوهانو په نظر په پاکستان په پاکستاني مشرتابه او د دې هواد اقتصادي پالیسي بے باوري د دې سبب سوي چې سرمایه‌کاران له دې هواد خپل پیسې باسي. بلخو واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتظامیه پر دې ټینګار کوي چې پرلماني انتخابات په پر خپل پلان سوي وخت کې شي، خو ځینې بیا له دې سره اتفاق نه کوي. د دواړو لیکنو لنډیز له اسرار علم مومند اورو.
فائنانشل ٹائمز ورسپانه لیکي په تیرو دریو ورځو کې د امریکایي ډالر په مقابل کې د پاکستانی کرنسۍ ارزښت 15% راکم شوی. ورسپانه لیکي لدی داسې ښکاري چې د خزانه وزارت هڅه کړي له نورو هیوادونو د زیاتو درآمداتو او هغو ته د کمو برآمداتو له وجې د پیدا شوي خسارې مخه ونیسي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستانی مشرتابه او اقتصادي پالیسیو بے باوري د دې سبب شوی چې سرمایه کاران له دې هیواده خپلې پیسې وباسي. په الفلا بینک کې مشر اقتصاد پوه مشتاق خان وایي دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې حکومت اخر کار د کرنسۍ ارزښت راکم کړ. نوموړی زیاتوي دا په ښه اړخ کې یو مثبت ګام دی، ځکه چې دا مهال په ادایګیو یا پیمنټس کې د توازن حالت په حقیقت کې ډیر خراب دی. خو مشتاق خان وایي د کپنیو شیرز په راپریوتو لږ حیران دی، ځکه چې ډیرو سرمایه کارانو دا غوښتل چې د کرنسۍ قیمت راکم شي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتظامیه یې پر دې ټینګار کوي چې پارلماني انتخابات به پر خپل پلان شوي وخت کیږي. البته ځینې کسان پر دې عقیده دي چې کېدای شي انتخابات پر خپل ټاکلي وخت ونه شي. دوی غواړي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویه ادارو مرستې دوام وکړي، ځکه چې هم د دې مرستو رقم پر قومي بجټ او دفاع لګول کیږي. په راتلونکو کې افغانستان سره د بهرانیانو مرستې په دې هیواد کې له باوري انتخاباتو سره تړل شوې دي. د مقالې تر مخه څومره چې انتخابات ځنډول کیږي نو هم ربار د هیواد اجرایوي او قانوني څانګې له نیمګړتیاو او ګډوډۍ سره مخ کیږي. د افغانستان د ملي ائتلاف حکومت ویلي وو که په ملک کې حالات سم وو نو دوی به دوه کاله پس لویه جرګه راوغواړي، کومه به چې د حکومت راتلونکی ټاکي. خو د ورځپاڼې په خبره په 2018 کال کې د حکومت دوه کاله پوره شول خو لویه جرګه یې راونه بلله.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم یو نړیوال رپورټ تر ازو تاسو مخکې مو اوریدل د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی غونډه پروند په بیړنۍ توګه په استنبول کې سوي. په دې کې د پاکستان د لومړي وزیر وینا تاسو په اوله غړي په اوله برخه کې اوریدل. خو سر ازو د فلسطیني ادارې مشر وینا ته چې هغه د فلسطیني ادارې مشر په ملګرو ملتونو شخ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په چوکي د منځګړي په توګه د امریکا ځای بدل کړی. دا څرګندونه په هغه سر مشري ځکه چې د اسلامي همکاري سازمان د چهارشنبه پرس په استنبول کې جوړ کړی وخت کړی دی. په دغه سر مشري ځکه ډوري هوادونو د امریکا د ولسمشر پر هغه پریکړې تنقید وکړي چې یو ونې وړاندې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمین په توګه پر رسمیت وپیژنده. فریبا ظاهر ته بغوښتو
د فلسطینی ادارې مشر په استنبول کې د اسلامي همکاري سازمان په سر مشري ځکه ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په برخه کې د دوو دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو وايي ملګري ملتونه دي د سولې د هڅو مشري واخلي. محمود عباس په دې سرمشري ځکه چې د چهارشنبه پر ورځ جوړه سوې وه وویل د امریکا له لورې د ډسمبر د 16 نیټې اعلان چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده حیران کړی دی. دوی وایي نور د منځني ختیځ د سولې په چارو کې د منځګړي په توګه د امریکا رول نسی منلی. ښاغلی عباس دغه راز تر دې سرمشري وروسته په استنبول کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل غړیتوب غیر قانوني دی.
نحن سنذهب الى الجمعيه العامه من اجل
دوی موجبه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل د غړیتوب لپاره د دغه سازمان عمومي اسمبلی ته ورسو، ځکه په دې سازمان کې د اسرائیل غړیتوب د ټولو نړیوالو مقرراتو خلاف دی. او هم به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورسو څو هلته د فلسطین دولت لپاره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو.
دوله الفلسطینيه
بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني.
شو تاریخی açıklamayı yapmak istiyorum. فلسطین دولت
دی وی یو ځل بیا زغورم یو تاریخي غوښتنه وکړم. زه پر ټولو هغو یوادونو چې تر اوسه یې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی ژغ کوم چې ژر تر ژره دا کار وکړي. نن موږ اعلان کوو چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژنو. سر له اوسه به زموږ له نظره بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي او همداسې به پاتې وي.
ve öyle kalacaktır.
اردوغان بیت المقدس د مسلمانانو لپاره هغه سرکر شو بللی چې د هیچ چا لخوا یې اشغال نسی منلی. د غرض د ایران ولسمشر حسن روحانی هم په همدې غونډه کې د فلسطین د حقونو د دفاع لپاره د اسلامي نړۍ د ګډ کار غوښتنه وکړه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د چهارشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د دغه هیواد د استخباراتي سازمان موساد په یوه غونډه کې د ولسمشر ټرمپ پر پریکړې د انتقادونو په غبرګون کې وویل:
קודם כל הפלסטינים להכיר במציאות.
נוידה בדה פלסטינינו לפרה תרטולו שוויצ'י חקיקת וומני או דסולי לפרה עמל וקרי נדתון לרי לפרה. او هم دوی باید د بیت المقدس په اړه یو بل حقیقت ومني، هغه دا چې دا نه یوازې د اسرائیلو پلازمینه ده، بلکې موږ په بیت المقدس کې د ټولو مذاهبو لپاره د عبادت ازادي خوندي کوو. موږ هغه کسان یو چې په منځني ختیځ کې دا چاره په هغه ډول ساتو چې بل هیڅ چا ونه کړه او نور پکښې ناکام سول. له همدې کبله دا ټول بیانات پر موږ اغیز نه کوي.
کبیرات اسرائیل وګم یعویرو ته شګروت
د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دا پریکړې یوازې حقایق منعکسوي او زیاتوي چې دا اقدام د مننه لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې منځګړې په توګه د دغه هیواد رول له منځه تللی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا نیوزویک مجله لیکي چې ایران وایي په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلواله ډله ځپل شوې. په راتلونکي 2013 کال کې دغه وسلوال پاکستان او افغانستان ته مخه کولای سي. مجله لیکي چې په سیمه کې ایران او امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جنگ کې ښکیل دي، خو دواړه هیوادونه پر یو بل تورونه هم لګوي. د مقالې نورې برخې له ګولای ساور.
نیوزویک مجلې د ایران استخباراتو وزیر محمود علوی په حواله لیکلي که څه هم اسلامي دولت وسلواله ډله په سیمه کې هغه توان نه لري چې په خوای درلوده، خو اوس هم ورسره د وسلو ډېرې زیرمې موجودې دي او د سیمې لپاره ګواښ جوړېدای شي. په تهران کې په سیمه کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ موضوع تر عنوان لاندې غونډې ته په وینا کې محمود علوی وویل چې ایران د نورو هیوادونو په مرسته له عراق، شام او لبنان د اسلامي دولت وسلوال شړلي دي، خو دغه ډله ایشیایي هیوادونو ته مخه کولی شي. د ده په خبره داعش ډلې د سیمې کنټرول د لاسه ورکړې، خو وسلې نه دي تسلیمې کړې او افغانستان، پاکستان او مزینی ایشیا ته د راتلونکي هدف پشان ګوري. مجلې کې یو ورځ مخکې د افغانستان دفاع وزیر دولت وزیری مهر خبر ایجنس ته ویلي وو چې په جنگ ځپلي هیواد کې د ورپوکي توپ مخنیوي لپاره د ایران مرستو ته اړتیا لري. مجلې کې دا ګامبا په افغانستان کې حالات لا نور پیچلي کړي. په هغه هیواد کې له مخکې سور لزره امریکایي سرتیري موجود دي او مقامي ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې لپاره مرستې کوي. مجلې کې په سیمه کې ایران او امریکا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کړي، خو پر یو بل سخت دریځ د خپلو شخصي ګټو لپاره د کارولو تورونه هم لګوي. د دسمبر پر شپږمه د امریکا ولسمشر لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه منلو فیصلې هم په سیمه کې تاوتریخوالی جوړ کړی دی. مجله د محمود علوی په حواله لیکي چې د امریکا ولسمشر پریکړه به اسلامي دولت وسلوالې ډلې عزایمو ته نور تقویت ورکړي. نیوزویک مجله کې د 2015 کال مئی میاشت کې په کراچۍ ښار کې پر بس د برید ذمهواري داعش سره تړلې جنډولا ډلې منلې وه، خو پاکستاني چارواکي وایي چې داعش ډله په هیواد کې وجود نه لري. په پاکستان کې د ځینو نورو لویو بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ګډون نورو ډلو لکه جماعت الاحرار او لشکر جنگوی هم منلی وی. مجلې کې د ایران د دفاع وزیر بریګیډیر جنرال عامر حاتمی د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته 13 میاشت ویلی وو چې دوی د پاکستان امنیت خپل امنیت ګڼي او دواړه گاونډي هیوادونه به دفاعي صلاحیتونه نور پیاوړي کوي.
لکه څنګه تاسو د نیوزویک مجله کې واوریدل، ایران هوایي چې شایي د داعش وسلوال د پاکستان او افغانستان په لور باندې مخه وکړي د شام او عراق تر شکست وروسته، خو بیا بلخوا په ننګرهار کې وار له مخه داعش وسلوال فعال دي. په ننګرهار کې په سږ کال دوبی کې د داعش پر ډلو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات شوي او یو شمېر ځینې سیمې څخه نیول شوي، خو لا هم دا ډله په ننګرهار کې فعاله ده. ځینې رپورټونه وایي چې داعش په منځ کې ژور اختلافات پیدا شوي او ممکن په افغانستان کې دا ډله په دوو یا څو برخو کې وویشل شي. اسمت سواران په دې اړه تفصیل راکوي.
د 2014 په وروستیو کې د داعش یا اسلامي دولت د خراسان ولایت ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د دې ډلې اکثره غړي پاکستاني طالبان او د افغان طالبانو ناراض عناصر ول چې د فعالیت تمرکز یې په ننګرهار ولایت کې و. په 2015 میلادي کال د طالبانو یو پخواني قومندان ملا عبدالرؤف خادم د داعش بیرغ د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې پورته کړ. عبدالرؤف خادم وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وبښل شو. له دې پیش وروسته د داعش او طالبانو ترمنځ په هلمند کې خونړۍ نښتې وشوې. د داعش مشر ابوبکر بغدادي د طالبانو مشر ملا عمر کم عقل و بالا ویل چې نوموړی د دې وړ نه دی چې مذهبي او مقدس مشر وي. اوس که څه هم په هلمند کې داعش ځپل شوی، خو دا ډله په ننګرهار، کنړ، غور، زابل او یو شمېر شمالي ولایتونو لکه بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپل او فاریاب کې فعاله ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید چې ګمان کېده په افغانستان کې د داعش ټولې ډلې خپل مشر ګڼي، په وروستیو کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. خو اوس آیا د داعش ټولې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي؟ افغان ژورنالیست عزیز احمد تسل چې د داعش مرکزونو ته تللی او د داعش له بیلابیلو مشرانو او قمندانانو سره کتلی وایي چې د افغانستان د ختیځ او شمال داعشیان په خپل منځ کې زیات توپیر لري.
کوم داعش ډله چې په بغلان او په بدخشان او په شمالي ولایتونو کې هغوی حضور لري، هغوی فعال دي، دا وډل سره ما کتلی دي، موږ ورسره مرکې کړي دي، ورسره وخت مو تیر کړی. هغوی سره کله چې ما د ننګرهار او د کنړ او دغه سیمو د داعشیانو خبره راپورته کړم چې دوی زیاتره ظلم کوي، ماشومان وژني او سپینګیري وژني او ظالم معرفي شوي دي. بیا دوی ډېر جدي غبرګون وښودی د هغې ډلې په وړاندې. یعنی یو ډول یې وویل چې دا خپله له د امریکایانو او د افغان دولت جوړه ډله ده. یعنی دوی هغه داعش جنګیالي نه دي لکه موږ چې یو. دوی ځانونه په ابوبکر بغدادي پورې تړل. دوی ویل چې موږ هغه داعش ډله یو چې کوم په عراق او سوریه کې جنګیږي.
د سیاسي چارو کتونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای هم باور لري چې د داعش په منځ کې غنی ډلې شته.
دوی خپل منځ کې خدایو ټکی باندې خو اتفاق ده چې دوی داعش ته وفادار دي. خو افغانستان کې دنه دوی د لیدرشپ یا د مشري په لحاظ باندې هم وشل شوې دي او د سیمو په لحاظ باندې وشل شوې دي. کوم داعش چې دا وخت په جلال آباد کې دا یو ډول ورته د ټولو قوي داعش ویلې شو. دوی مشران په خوا حافظ سید خان او وجل شو. دغه وروسته بیا د لوګر د ازري وسیدونکو عبدالحسیب او هغه هم وجل شو. دغه وروسته بل پاکستانی د عبدالرحمن په نوم باندې چې د باجوړو سیدونکو د هغه اوس مشري کوي سره د چابلکی داوا کړی چې هغه وجل شوی دا تر اوسه پورې دا سبدی چې هغه ژوند دی دا ودې دله مشري سره ویل کېږي چې افغاني داعش چې کوم کسان دی هغوی اختلاف لري. هغوی دا وایي چې چونکه دوی فعالیت په افغانستان کې کوي او مشري باید د پاکستانی خواني طالبانو چې اوس داعش سره جیسی وي دی هغوی سره نه وي. خو بلعکس په شمالي افغانستان کې چې کوم داعش ته هغه هم په نجادي ډول یو یو مفتي نعمت الله دا چې هغه ازبک ده، هغه په جوزجان کې فعالیت کوي او یو شمېر د مرکزی آسیا خلک هم سره دی. بل یا په فاریاب کې د قاری حکمت الله په نوم ده چې قاری حکمت الله او مفتي نعمت الله دواړه په د طالبانو غړي وو.
خو یوسف زای بیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د داعش په نوم فعال ډلې دي په سوریه او عراق کې له اصلي څنګ سره ارتباط ونه لري.
د اسمت سروان ریپورت مو اوریدي. پاکستان تر 15 شپې ته زیاتو سختریزي ډلې غیر قانوني ګرځولې دي. خو د مشال ډو سړین شي چې د کی او د پر انټرنیټ فعال دي. پاکستان چارواکي وایي د کوشش کوي چې مخېونی سي خو ځینې څړونکو وایي تر څو ترګور پرځ دی او شان کاروي ونه سي تر هغه به د سونځ وی دا ډلې څنګه پر ټولنیز مطبوعاتو خپل تبلیغات کوي په دې اړه د بشیر غواش څنګهړي ریپورت اورو.
میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبد الجبار ہے جو کہ
دا سندھ صوبے لیاقت طبی پہنتن دا طب زکون کی نورین لغاری دا چی 13 اپریل کی دا چلورو نورو مشکوکو وسلوالو سرا پر لاہور کی ونیول شوا. د پاکستانی پوز لخوا خبر شوی ویډیو کی او روس خبر اعلان تو ویل داعش هغه د فیسبوک لاره د ځان ملګری او د ځانمرګي برید لپاره غوړه کړی و. د نورین سره شوی پیخی پاکستان کې پر ټولنیزو مطبوعاتو د وسلوالو ډلو د شتون او تبلیغاتو په اړه اندېښنې راپورته کړي. دلته پر ټولنیزو مطبوعاتو د نظر ساتلو لپاره تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا قانون جوړ شو. خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې پاکستان کې د 15 ناقانونه ګرځول شوو ډلو څخه 8 پر ټولنیزو مطبوعاتو خپل فعالیت جاري ساتلی. کله چې کومه ډله غیر قانوني اعلان شي نو د نورو پابندیانو تر څنګ د هغوی بانکي حسابونه بند شي او پر غړو یې د سفرونو بندیز ولګي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قامی ادارې ناکټا مشر احسان غنی وایي په یوې داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې پر انټرنیټ او ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوي وشي.
زه پرسنلی په بیننګ نه زیات
د کاونټرینګ په طرف
چې کمزي کې دسي د مذهب استعمالي کې دی او غلط کار د پاره او هغه مونږ خلکو ته ښکار کو چې دا وګوره نو په هغه باندې مونږ کار شروع کړی دی چې دا خلکو سوچ لمون شکست په سوچ باندې ور
خو پاکستان د انټرنیټ چاڼول هم مهم بللی دو مشتمخ کې د کورونو چار وزارت په یو ریپورت کې ویل چې 45 ویب سایټونه او 15 په فیسبوک باندې د مذهب د غلط استعمال په تور بندي کړی دي د فیسبوک خبروکړو شمیرو تر مخه اسلام آباد تیر کال له فیسبوک څخه د 401 د شکارونکو په اړه معلومات غوښتي وو د بشري حقوقو ادارې او ځینې سیاستوال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا پر قانون نیوکه کوي چې دا حکومت سم نه کوي په سینټ کې د ټیلی کمیونیکیشن کمیټې مشر شای سید وای دوی په دې اړه له حکومت بیا بیا غوښتنه کړې چې دا قانون دی د خپل مخالفینو په ځای د سختري زړډلو د تبلیغاتو مخنیوي لپاره وکړي
دغه وایي چې ارش په مېته موږ راپور ورکړو خپل با هاوسه راپور ورکړو اوس پر بای باندې موږ څه قدم نه لرو او دا یو چې کله ضرورت وي راغې باندې کاروي کې په سوشل میډیا مس یوز کیږي په دې راینی چې قانون چې کوم بل پاس شوی چې پر باندې امپلیمنټیشن وشي امپلیمنټیشن نشي او هغه غیر خپل مقصد د خالص استعمالي
د وسلوال لخوا تر ټولو ډیر کارودونکو ټولنیز ویب سایټونه فیسبوک او ټوئیټر دی خو مخ کې تر دې چې د دوی مواد دی ویب سایټونو ته لاړ شي د پیغام رسوونکو لارو څخه غوښل کیږي تر بندیز لاندې ډلو کې تحریک طالبان پاکستان هم شامل دي چې لا هم پر انټرنیټ فعالیت لري دوی تازه د خزل لپاره یو انټرنیټي مجله هم پیل کړې ده د ټیلی کمیونیکیشن نړیوال ادارې د 2014 کال شمیرې ښیي چې پاکستان کې 83% خلک انټرنیټ کاروي چې ډیر شمیرې ځوانان دي کراچۍ کې د ډیجیټل رائټس په نامه ادارې مشره نگهداد وایي وسلوال له دې شمیرو او ټولنیزو مطبوعاتو سره د خلکو لمینی خبر دي
the radicalization and the
sakhdari sitali lamung saham internet der aghe istemalwi dui internet da paiso paida kawlo azwanan da zan saramalgari kawlo la para pa der chala ke karwi
waslawal udal sara yow zakidun ki der zwanan berozgarawi د پاکستان پالیسی اصلاحاتو اداره په خپل ریپورت کې وایي چې 2014 کال کې د بیروزګار خلکو شمیر 15.3 میلیونه وو چې ډېر ځوانان دي د ترګرۍ مخنیوي لپاره قومي ادارې ناکټا په نړیواله کچه ترګرا ګرځول شوې جماعت داوه ډلې په شمول څلور ادارې تر څار لاندې خودلې خو ځینو ډلو په بدل نامه خپل فعالیتونه جاري ساتلې ولخوا د جماعت داوه مشر حفیظ سعید چې امریکایي د نیول لپاره $1 million انعام هم کې د روسي کې پر خپل کور نظر بند شو خو ونه نیول شو د جماعت داوه غړي لا هم خپلې جلسې کوي د امنیتی چارو پو پروفیسر حسن عسکری وای پاکستان په 2015 کال کې د ترګری مخنیوي لپاره اعلان کړی قامی اکشن پلان تر مخه باید په خپل وادي عمل کول سره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایی کړی و خو داغه په وینا دوی د زینو پالیسیانو او مجبورینو لوجې داسې نه دی کړی
پاکستان د سختو امنیتی چیلنجونو سره مخ دی د ته په پام سره امنیتی ادارې مجبور دي چې خپل هدفونه ډېر په پام انتخاب کړي ځکه یې ځینې وسلواله ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان ځپلې او ځینې نورې پاتې دي
پر ټولنیزو مطبوعاتو کې خلک کولای شي ځینې اکاونټونه او پاڼې د تشدد خبرولو په بنیاد ریپورت کړي که د ټولنیزو مطبوعاتو اداره یې مناسبه وګڼي نو دغه سي اکاونټونه او پاڼې بندول شي
د بشرګواش ځنګړی ریپورت ماوریدلې د دسمبر په 14 نیټه د متحده عرب اماراتو په شارجه ښار کې په لومړي ځل د لس اورونو د لوبو سیالۍ د ټي 10 کرکټ لیک په نوم پیل لیک په نوم پیل کې پیل شي چې په کې شپږ لوبډلې برخه اخلي په دې لوبډلو کې کیرالا کینګز مرهټه اربینز پنجابي لیجنډز کولمبو لاینز بنگال ټایګرز او پښتون لوبډلې شامل دي په پښتون لوبډلې کې زیاتره د خبر پښتونخوا قبایلی سیمه افغانستان پښتانه لوبغاړي خپل سوي چې مشرې د پاکستان پخوانی کیپټن شاهد افریدی کوي د دې ډلې د یو مشر سره په اسلام آباد کې د مشال همکار محمد عمران مرکه کړې ده
په ټیټن سیالیو کې د پښتون لوبډلې جوړولو پر شا سموخه ده او پر اتلونکو کې په پښتنو سیمو کې د لوبو د سانتیا او لپاره د پښتون ټیم مشران سره پلان لري په دې اړه د لوبډلې او چارواکي اته محمود وایي چې د دې نوم ورکولو مقصد نړۍ ته ویل دي چې پښتانه که څه هم بدو حالات زپلي د دې هر سپرته پښتانه د سمره صلاحیتونو نه ډکتي
د ټوله نړۍ ته خودل غواړو چې د پښتون یو دا شکل هم ده هم د دې د سپورتس تلاري د کرکټ تلاري موږ غواړو چې هغه وپیژنې چې پختون امن پسند قوم دے
په پختون لوبډله کې د پاکستان د نورو لوبغاړو ترڅنګ د ویسټ انډیز، برتانیې، بنگلاديش، افغانستان او متحده عرب امارات لوبغاړي شامل دي. په ٹی 10 لیگ سیالیو باندې د ځینو خلکو لخوا نیوکه مخې ته راغلې وي چې په دې سیالیو کې د هند اثر زیات دی. خواتا محمد وایي چې دا سیالۍ 80% د پاکستانی وګړو سره تعلق ساتي او کوم تورونه چې لګول شوی هغه ټول بے بنیاد دي. د پختون لوبډلې مشران وایي چې دی په پاکستان کې د لوب په میدان کې لوړان دي هڅه کوي او په خصوصي توګه د کرکټ په میدان کې د ورستو پاتې سیمو د لوبغاړو لپاره ګامونه پورته کوي.
موږ مخکې کړی دي او پاینده کې ان شاء الله زمونږ همدغه نیت ته چې د خیر سره په دغه فیلډ کې په سپورتس په فیلډ کې او بیا په خصوصا تور باندې کرکټ په فیلډ کې مرستې وکړو.
نو موږ وایو چې پاکستان او افغانستان لوبډلې وغواړي چې د کرکټ سیالي وکړي او د دوی نه کوم مرستې وغواړي نو دوی ورته تیار دي.
بالکل دا موږ د پاره یو ښه خبره وي. زمونږ د وجنه یو دوه ملکونو کې یاده وي اړ کې او دغه خکېږي او د سپورتس د لارې بیا نو دا موږ بالکل خپل فریضه ګڼو چې په دې کې به ان شاء الله موږ رول ادا کوو.
د پښتون لوبډلې اخیستونکو د پاکستان سپر لیگ په دویمو سیالیو کې د پېښور زلمی لوبډلې ملاتړ کړی او اوس وایي چې دوی به د قبایلي سیمو ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د لوبو په میدان کې خپلې هڅې روانې ساتي.
د محمد عمران رپورټ مو اوریدلې. له دې سره دغه خبرې غړي پای ته رسو. خو یو سندره درته اورو د نغمې په ځخ کې او بیا په بل غړي کې بیا له رپورټونو سره یو اور درته را به د هاندې هلي 19 پروګرام هم وړاندې کوو. I'm not afraid.